پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. و ابو ریچ په تاسو حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذو ترمنځ خبرې نن درې مې ورځې ته غزیدلې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې اړخونو امریکا، طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلې. حکومت تر اوسه په دې خبرو کې برخه نه لري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته روان شو. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شارګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. ل ارګ څخه په خبرسوي خبر پړنه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبري وکړي. د سویس په داوس شار کې د نړۍ تر 2.5 ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استازي راغونډ شوي دي. دا غونډه پر رسمن پیل شو او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس سر دی مخکې سویس ته تللی و او پرونی د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي، د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پړاو خبرې د دوشنبه له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که دوام به وکړي. تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوو ورځو کې د ترسره شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 209 شاین قلوردو څخه په خبرستوي اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلي کې شوي دي. د اعلامیه له مخې 10 کسان وسلوال مخالفین په دې بریدونو کې وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د قاری ظهیر الدین په نوم چې په جندالله مشهور دی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مشهور قمندان دی هم په بریدونو کې وژل شوی دی. خبر پڼوي په دې عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو وسلې او مهمات لمن ځوړل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي تر واورو لاندې ورک شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې لا درکه دي. نوموړی وایي تر اوسه د سیمې شاوخوا 6 کسان د دغو څلورو ورکو په لټه کې دي خو لا یې څرک نه دی لګېدلی. د ښاغلي سروري په خبره په دې سیمه کې تر 8 مترو پورې واورو ورېدلې ده. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ناتو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبره کړې ده. د ناتو د قاتې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا سرتیری د سیشن به پرز د حکومت مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښه د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال د دې ولایت یو حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې د سیشن به پرز په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس شار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیه سره د مخامخ کېدو خطر راکم سي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې کرملین دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له مسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه. ټاکل شوی د نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبرې وسی چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقره او ماسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات هم ځخ کړي. او په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لویدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د 22 ډوله الوتکه له غبار څخه په ډک هوا کې د ناستې پر مهال وغورځېدله. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلورو تنو سره له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره سوه. د روسیې چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د پیشپاړه څېړنې روانې دي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به ووري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درې مې ورځې ته غزیدلې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړ خونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
ترڅو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو پایښات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
د قطر روانو خبرو ته څومره هیله مندي شته چې یوه نتیجه به ورکړي؟
ترڅو چې خپل افغانان یو بل سره کېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي د مرستیال عرفان الله عرفان نظر اخیستی دی. په کندهار کې د هوار له سړېدو سره چارواکي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي.
د سینه بغل نه جوړی چې دا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ولې ډیریږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ تاسو دا وچه هوا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په موسکو کې په خپلو کې خبرې کوي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو امریکا، افغان حکومت او طالبانو پورې اړه لري. د دوه اړخونو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي، په دې وروستیو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې په قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي او نن هم درېیمه ورځ ده. خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې ګډون نه لري، ځکه چې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې غونډې ته هیله مند چې یوه نتیجه به ورکړي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري چې د کابل له سټډیو سره وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
بله نوري صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلې درې واړه اړخونو توافق ډېر اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد، نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي. د افغانستان حکومت، طالبان او اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي، تر څو چې د دې درې اړخونو نظریات او خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق وروسته د طالبانو وجبه ده چې له افغان حکومت سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو څیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې د دواړو خواوو له لورې پرې بحثونه سوي دي. طالب وین زبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوي د امریکا له ولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدا چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې روانو خبرو د دواړو خونو ترمنځ په خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
په بیساره توګه داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې داسې خبرې نه وو شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی دی چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
بلې نوري صاحب، دغه څرګندونې داسې هم محل مطرح کیږي چې تر اوسه پورې هم افغان حکومت یا طالب استازو یا هم امریکا د دغه پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي او بلې درسي چې رښتیا هم پرمختګونه سوي دي یا نه، د دې غونډې د پای په ورځ کې معلوم شي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. یوازې وسلوالو طالبانو دا تایید کړی دی چې نن به هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام وکړي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دغو خبرو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بسیما ته سواتل شمېرې له لارې راسره شریک کړئ. راوایستوئ د همدې خبرې خپرونې په وروستۍ برخه کې به یې درته ولولو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب درې اړخونو امریکا، افغان طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د غرض د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي خلیلزاد څخه وغوښتل چې د سیمې سفرونه د نور نه اوږدوي، بلکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پر هڅو تمرکز وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې انتم کیږو. زموږ خبریال رحمت الله افغان د غرض د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عرفان، په پیل کې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د غرض د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وایي.
موږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو، او هر حرکت چې مون سره کومک شي د نړیوال فساد ته د سیمه فساد ته شي تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه مون ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم، هغه هیله او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات شي، دغه مذاکرات را روان دي، او خصوصا په دې سره میاشو کې چې د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده، زه فکر کوم دا داسي مطلوب یا مثبت نتیجه چې موږ افغان غوړ شو سرتاسري او عادلانه صورت تامین شي، زه ډیر باورمن نه یم په دې باندې. په دې چې تاسو خپل افغانان یو بل سره کینني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان پر رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دا مذاکرات تاثیر نشي، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډیر امیدوار نیم، نو زیادنه لار دغه بولم چې دغه کچیر دغه طالبان ځان افغانان بولی، دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نکنی مشرانو سره سیاسونو سره علماو سره
عرفان صاحب، د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید اوسه معامله یا ورکه درک باید موجود وي، نو دا چیرې دا معاملې امریکا سره وشي نو افغانان په خبر نی او افغانستان حکومت په جریان کې نی نو دا فکر نه کوم چې افغانانو کابل قبول والو ګرځي نو زما هیله ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه سنې چې طالبان لري دوی د راشي د افغانان سره کېني د افغانستان والی درازه مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د ستورو لپاره لارې چارې وسنجو دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اواز د طالبانو په غوښتنې او کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه متاثر کیږي یا احیانا دوی قربان کړات نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسي پیدا کړو.
عرفان صاحب د اوربند مسله د سولې په خبرو کې څومره مهمه ده او باید څومره توجه ورته وسیم؟
اوربند څنګه چې تاسو د اختر د کوچنی پختر درې ورځې هغه اوربند تامین شو دا ټول افغانان دغه نه استقبال وکړه دغه نه حمایت وکړه او افغانان ډېر خوشحاله وو. افغانان چې د پاز څو کلونو څلوېښت کلونو جنګ نه اوس اقلا درې ورځې سول افغانستان کې راځي او خلک یو بل سره غال ورکي یو بل سره راسته پاسته کي یعنی ډېر مهم شی دی چې دوامداره اقلا شپږ میاشتو دپاره یا درې میاشتو دپاره اوربند بشي او هغه اوربند چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې دا معاهده وشي موافقه وشي چې موږ اوربند کوو فکر کوم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان کې د وینو توی اوربند شي افغانان یو بل سره ویني یو بل سره کښېني. دا یو مثبت ګام دی که چېرې امریکا هم ورسره ومني دا دنه مونږ ملاتړ کوو. چېرې طالبان امریکا سره دا ومني مونږ اوربند کوو جنګ نه کوو. دا هم یو خبره چې افغانانو کېدی شي یو څو ورځې په آرام سا وخت
د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه مرکه وه. په دې اړه مو ډېر پیغامونه همدا شېبه راستولي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډېر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نشی سول افغانستان ته نشی راتلای. گل محمد مدثر بیا له هلمند لیکلی چې امریکا له افغانستان خپل پوزونه کوونه باسي سول نشی راتلای. ډیر مننه کوم ودان چې پیغامونه مو د همدې موضوع په ارتباط را واستول. او اوس هم نجه صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د سویس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د سیمې په نخلولو، سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دغه سفر پر مهال له هیوادونو هم وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مرکز د 1,400,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د سلویخت میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د پروسس وړتیا لري. نوموړي همداشان وویل چې یاد مرکز په یوه اونۍ کې د 600 کیلوګرامه تازه میوه د وچولو وړتیا هم لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل هم په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سمې نړیواله موضوع د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت سروان سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د پوتین او اردوغان خبرې په کومو موضوعاتو متمرکز وي؟
نوری صاحب، راپورونه وایي چې ترکیه د دې خبرو وړاندیز کړی او هدف یې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون په اړه خبرې دي. له بلې خوا کرملین تر خبرو وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پوتین او اردوغان به په سوریه کې د جوړجاړي پر پروسه او همدارس د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخه کې د دوو هیوادونو په همکاریو خبرې وکړي.
ترکیه او روسیه خو د سوریې په لانجه کې د یو بل خلاف دریځونه درلودل. څنګه اوس دوی په سوریه کې له یو بل سره همکاري کوي؟
هو، ترکیه او روسیه د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دی. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسئله وروسته له دې مطرح شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي، یعنی ټول پوځیان به وباسي. د جنوري په 21مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیې په لاس کې وي خبرې وکړي.
ترکیه ولې غواړي چې په دې سیمه کې امنیتي زون جوړ کړي؟
د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان یا پی کی کی د پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیه پوځ د سوریې پر دې سیمې حمله هم کړې دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې دا تورونه رد کړي، بلکې د ترکیه له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته لدی چې ترامپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کورد ځواکونه د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د منبج شهر دروازه د سوریې د حکومت ځواکونه ته پرانسته. دا شهر د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو په منځ کې تر ټولو مهمه سیمه ده. روسیې منبج شهر ته د سوریې د حکومت ځواکونه د داخلي دوه هرکلی وکړ. د پچیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې ځواکونه د شهر ته داخلي شي.
آیا روسیه به د ترکیه له ولسمشر سره د امنیتي زون په جوړولو سلا وکړي؟
تر وی ونی په خوا پوری د روسیې نظر په دې برخه کې منفی و. تیره ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوز د حضور نظر رد کړ، ویل چې د سوریې حکومت باید د خپل هیواد د شمال کنټرول په لاس کې ولري. او څرګندونه ده چې آیا رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر نظر بدلولی شي او کنه. دا به د دوی له کتنې وروسته څرګند شي.
بلې، نن په مسکو کې دواړه ولسمشران خبرې کوي او وروسته به معلومه شي چې د سوریې په اړه څومره د یو بل دریځ سره نږدې کېږي او کوم توافق ته رسیږي کنه. ډېره مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. کندهار کې ویل کېږي موسمي ناروغي زیاته شوې ده. چارواکي وایي دی ولایت کې د هوا د یخېدو له امله په دې وروستیو کې ډېر ماشومان په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیا پالان د سړې هوا په مهال د روغتیایي تدابیرو نه مراعات په موسمي ناروغۍ د اخته کېدو لامل یادوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا د میرویس حبزوی روختون د ماشومان څنګه ده چې تازه پکښ لسکونه فتنه په سناروغي اخته ماشومان بستر سیبي. د دې څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي لکل رئیس چې د جمی فصل پیل سوي، هر ورځ تر شپې تو پوری ماشومان چې په موسمي ناروغي اخته وي ورول کیږي چې لوی برخه د تنفسي ستونزو څخه کړيږي. د ډاکټر صدیق په خبره د روختیا ساتنې د اصول په پام کې نیول لامل ډیر کله د سړی هوا پر مهال ماشومان په موسمي ناروغي اخته کیږي.
د سینه بغل نه جوړی چې د ورس پروس ډیری دا چې ولی ډیری چې د غیلت د دې چې اوس مشتاق دا وچه اواده په دې کې ډیر زیات ډوړي دي. په دې کې ډیر زیات د موټرانو ډیر د غدي دودان دي. دا د دې بایس کیږي چې د تنفسي سیستم لاره تخریش کی. کله چې هغه لاره تخریش سي بیا میکروب ډیر په اسانۍ سره ورې ورځي، ورې ځای نیسي، ورې واده کوي. نو چون اوس د یوې خوا هوا سړه ده، د بلې خوا هوا وچه ده، باران نسته. خدای پاک دې د خیر رحم وکړي، خدای دې بارانونه وکړي، هغه نسته. نو دا د دې سبب کیږي چې دا د تنفسي امراض واقعات ډیر سي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د موسمي ناروغۍ له امله د بستر سو ماشومان د کورنۍ غړي وایي ماشومان د کمی پاملرنی او پر وخت د ندرملین لامل پسنه بغل او نور خطرناک ناروغي اخته سبي
د سایه لنډ لنډ کېدل د ګډ ډیر تختاو سایه پورت وکشته نه خته د تنپسې سم نه سوي کولی نو ډیر پازابو ډیر شدید د ناروغي ورته ډیر ورکوښ خطاسو هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسي هغه بیا یو ورکه راکړه بله ول د دې کار مو نه څه کولی بس چې نه شپ قلنې ترې پوه سو
دا کوچنیوالي څه چې دی د دوو شپو سوی دی د نس په درد اخته سوی دی په پوهېږو نه چې دا څه په سوی دی چې د څو واره مو شپږو ډاکټران شپږو واره مې یوه ډاکټر ته ورسېدي درې واره مې بل ډاکټر ته ورسېدلي درو مو تعویزګران ته ورسېدلي دي پر اخر پسې سینه بغل سو وسې ځګر تخته دی یواره پزه بنده وه بیا غوږونه خوږېده بیا ستونی خوږېدی وسې به ځګر پسې تخته دی ټخه یې کېږي
د هوا ککړتیا وچکالی ماشومانو ته د ګټه لرونکو خوړو نشتوالی ککړی اوبه د تازه میوو نه خوړل او د ماشومانو د حفظ الصحې په برخه کې د کورنۍ کم پاملرنه روغتیا پلان په موسمي ناروغۍ د اخته کې دوستر لاملونه یادوي
په کندهار کې د موسمي ناروغۍ د زیاتې دوه په باب مو اورېدل اوس به اکرم الله اکرم ته غوښ شو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي وایسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې روانې خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوې خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوی سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکل شوی دی چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اتکسیس پلاوی په خبرو بوخت دی او د غشان د امریکا له لوري یولس مرکچانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی ورځپاڼې همداشان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلی دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو اوږدمهاله اوربند له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکي روښانه کړي په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسؤلینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپل خبره کړي سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوري ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اتسرنګوالي اختلاف موجود دي په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوري غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره وګوت او مشروط پلان جوړ کړي خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالویش لمخې له افغانستان ووزي د سر مقاله لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو په زد نه کارول کیږي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمه ستر هیوادونه خکیل کړي او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر زد نه کارول کیږي
ستاسو لا پیغامونو
د المند ولایت د سکرګا د سره ته تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار ته د برق ته پار د وبو د رئیسولو د برق ته پار تیل روان دي راغلي دي مصطفی سترګوندل په د لښ په په د لښ شو روز کې موږ د برق نه دی درې موږ په دوه منا یا کې چې دا خپل وبره وکړي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو زوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې یا غره کوته دا غره کوته دا نو موږ د کندهار د ری صاحب څخه دا هیله لرو د ازادي د راډیو د لارې د زموږ څخه دی ورسي چې اول خو یادي دا مست د وبو کده د خبر کړی او کې نه راکې نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل چې خرڅي مشته وبنه پر اکاجي دا چې ارته وای دروغ وای په لښه ورو کې چنه راو باسي نو کلر اباسي چې خلاصي باره اباسي هغه دوی خرڅي الته د کندهار څخه دوه د ورځې غټ ټانکران روان مشغول په سترګول دي چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅه مش چلاون نه شي نه دا سوه بستا نه د دیګو بستا نه د چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځکه ماشين چلانه وي چا د لوري هغه ته جنوګر خو نه لوي زای په امان مرزګ د ازادي راګو د کندهار د ریس وو غلطه ورسي زای په امان
السلام علیکم زاد العزیز د بدرست ولایت تاسو ته زحمت درکوم موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو په دغه یخې هوا کې بې سرپنا او بې مواد غذایی بې نغدي مرسته هېڅ کومک هم نه کېږي کسان سره چې څه ویلې هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود کوم خپل عرض رسوای شو تر ځای پورې هغه خواړه غریب چې دي هغه اوغوته هېڅ هم نه دی رسېدلی چې مکان سره رسېدګي وکړي خو زموږ د ازادۍ راډیو سره دا خواهش لرو د ازادۍ د راډیو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه حال زموږ دغه مشکلات ورسوي یو مکان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا استاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راسته ولې دي دغه راز عبد الواحد مدقق لوګر نه پرل پسې لیکي چې موږ د قطر غونډې ته خوشبین یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي البته ډیر نور د ازادي رادیو اوریدونکو هم پیغامونه راسته ولې د موضوع په ارتباط ډیر مننه کور مو ودان د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونی زه خبرونه در تخبرو خو لوم د دې خبرونه مخکې فری بازار د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان سو تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس شرګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي ل ارګ څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وکړي طالبانو تایید کړی دی چې په قطر کې بل امریکایي هیات سره د دوی خبري نن هم دوام وکړي د طالبانو یوې سرچینه چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قومندان په ګډون د وسلوال مخالفینو ډیر لسو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده د 209 شاین قلوردوس خه په خبرې سوی لمی کې راغلی چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلی کې سوی دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه تر واورو لاندې ورکتي د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسد الله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصارآباد سیمه کې الله درک دي په دغه سیمه کې تر اتو متر پورې واوره ورېدلې ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته ویل چې متحده ایالاتونو او روسیا د سړې جګړې پر لور د تاکسیالي نه کوي خو د هلي ځلې روانې دي چې له سوریې سره د مخامخې دوه خطر راکم کړي او ټاکل شوی د چین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خولملې ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
دا تخار ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول دا تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنې ته په لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پلومړی پیخه کې یو لس کیلو او 800 ګرام هیروین هغه مهال ونیول شو چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او یو غونډي ولایت ته قاچاق کېدل په دوهمه پیخه کې 10 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام تریاک نیول شوی چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې والو رستاق ولسوالۍ او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور شپه کسان هم نیول شوی دي 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمه ته د قاچاق پر مهال ونیول شو د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شو چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچه د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لاري د بهرامچی سیمه ته قاچاق کړی د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوی دي لنشی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز اتلس کسان په مجازاتو محکوم کړل لنشه مادو سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز بیان خالد محید ازادی رادیو ته ویل دا اتلس کسان چې د نشه موادو د قاچاقو د دیل لسو پیخو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي د دې مرکز د ابتدایي او استناف محکمو لخوا له درې کالو او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونې وړ ده چې په تېرو دوو اونیو کې د دې مرکز محکمو یویشت قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې څه د پاسه لس کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوي راغلي چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 11 کیلوګرامه هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تورنو کسانو کې دوی ښځې او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوي راغلي چې 204 شپېته کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازی امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي په پام کې د دوو موټرو په وسیله یې له روداتو ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشه یي موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښت قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړی دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداول سره د دوی اداره په لاس کې نیسي او وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
ریزنو مراجعه پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا شل نفر لس نفر دونز منگو پیډیوس ورس کې مثلا 50 نفر شپته نفر منگو پیډی له
د انسان پر تناسلي سیستم د نشي موادو د استعمال د ناوړه غیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
تر سو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې د اثر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وای چې نشوې ټوله شتمنۍ وخوره.
خلنډ درته کوم چې استیم پر لاړل اخیری غلاتم چې ودرېدل بي زکیه رنگ زردي ارت سره د نشې سره تړلې دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا لاس په کوڅه کې ټول کلیوال نارې را پسی وي وای هغه د کمال پوډری خزر اغلا.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړل. د کورنۍ چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل دغه نوښتو کسانو غوښتل چې لمړی ځوانان په نشو اخته کړي او بیا په جرمونو کې کار ځنی واخلي. د ولسی جرګې غړي قادر زازی د کورنۍ چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملی مبارزه وسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه وشت قاچاقونکو د نمونو په خبرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشې موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې چارنوالی د دې نه وشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداول سره د دوی اداره په لاس کې نیسي وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نه وشتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نه وشتنه د مخدره توکو د قاچاقي شبکو او د مخدره توکو عمده پلورونکي دي چې تر اوسه توانېدلي د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل ښاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ هغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو ضربت ارګانو ته ډېره په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي ونیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې که څوک د نشه یي موادو د کوم قاچاقونکي او خرڅونکي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې هغه تورن کس ونیول شي نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیر اونی د امیر روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنۍ چارو له وزارت څخه غوښتي و چې د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسی جرګې غړی قادر زازی د کاچاکونکو په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه کوي.
تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري کاو لکاو ځوانانو ژوند تباه کړی ده او دوی په دې پات مرض باندې اخته کړی دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي دوی مخونه نیول شي مونږه متحدین خو نه شو کولای.
د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې شل تنه د نشئی موادو خرڅونکي نیول شوي دي. خاغلی زازی په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمی پیښو ډیروالی د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو ډلو کار بولی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشئی موادو د نوښت او قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته محتاجینو حل درکو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطان خیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې یوولس خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشئی ګولۍ محتاجین هم د تیرو کلونو په پرتله ډیر سوي دي. د محتاجینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمیر ډیر سوي چې غواړي خپله درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډیره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې معتادین ډیر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطان خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو ترڅنګ ګڼ شمیر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطان خیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډیری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډیری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا گولی او امفیتامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دست رسوندیم
زموږ تازه شمیری ښیي چې د دې هیواد په سلو کې یوولس خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نښې نښانې لیدل شوي دي. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. دا یوه لویه ستونزه ده چې د ځینو عواملو له مخې د نشئی موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د طبي خدماتونو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل ستونزه دا ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروې ښیي چې د هغو کسانو ترڅنګ چې په منظم ډول نشئی مواد استعمالوي هغه محصلین هم ډیر شوي چې نشئی ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، بیکاری او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان عصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشئی ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین ځوانان دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیاد شوید. اوائلو که منگه زیاد ده هیروین و متادین زیاد درلودم منگه. مریضان چه مراجعه که واقع کم شپک میشتی امفیتامین شیشه دیر روات شویده. تقاضا زمانگه شفاخانه ده بخیر دیر ده. یعنی تاسی زمانگه اوپیدی او گری ورست که مثلا تیر کال مثلا شل نفره، لس نفره، دون زمانگه اوپیدی وست. ورس که مثلا 50 نفر 50 نفر منگو پی ڈی لگو
دا چې اوس ډیری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي، دا می روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسولین علت د عامه پوهې ډیروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي. خو دوی دا هم وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په د انسان پر تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات ترکړو. ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوا پیاوړې کوي، خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوا کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیز کوي.
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسي سیستم باندې مستقیم اغیز لري، لنډمهاله اغیز هم لري، اوږدمهاله اغیز هم لري. دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي، او په اولو مراحلو کې دته یو خاص قوت غونډه ورکوي، البته دروغجن قوت د لنډمهاله لپاره ورکوي لکه زر انزال ته نه رسیږي، خو اوږد حالې ضرورونه زخته زیات دي. شپه زنانو کې مثلا د اقامت یا شنټوب سبب کیږي، د جنسي هورمونونو د ابنارملټي سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې په خزو کې د دوی دغه حیض یا کمیشنی بیماری چې د دور کیږي، په جنسي غدواتو باندې ټوکسیجنیک یا زهري خاصیت لري، خصوصا هغه زینه چې هغه مونږ ورته په طبي ژبه کې ګناد وایو چې هلته تخمه جوړیږي، په هغه باندې دوی زهرجن تاثیرات لري، او بالاخره د جنسی کمزورتیا، د زر انزالتوب یا زر فارغیدو، د شوق د کموالی، د شنتوب، د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي. همدارنګ په نارینهو کې هم د شنتوب او د ګنادونو یا د هغه زینو چیرته تخمه جوړیږي، دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري؟
ځکه چې نشه خپله دوا ده، د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی، او هر زهر دوا ده. که چیرته په ځای استعمال شي دوا، او که به ځای استعمال شي نو زهر دی. خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی. دوی چې دی په زنانو کې په تخمدان باندې، او په نارینهو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کومه وایي، په هغه باندې زهري یا توکسیجنیک اثرات لري، چې په نتیجه کې د جنسی هورمونونو د غیر نارملی یا د غوی د ګډوډۍ سبب کیږي، جنسی غدوات کمزوري کیږي، او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي.
ایا ټول نشي پر جنسی سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري، او که یو نشه لږ او بل ډیر؟
ټول نشي په جنسی سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که ښځینه، بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي، مګر دلته استنساعات شته دی. مثلا بعضی دواګانې لکه چارس او کوکاین، دوی چې دي کم چې جنسی هورمونونه وي، که په زنانه وو کې وي که په نارینه وو کې، د نطفې تاثیرات سلو کوي، هغه کم فعالیت چې د هغې دی هغه فعالیت کموي. همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون نو د زنانی محور سیکل یا زنانی کم عادت محور چې دی داغي دور کېدو سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات لنشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي، دغه ناوړه اثرات لري. دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې دغه اثر ته ورسي. البته کله که یو نشئی خپل نشه پرېږدي، یو وخت پورې دا دوام کوي، حتی دوه میاشت او درې میاشت پورې، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
ځینې خلک وایي چې نشه د جنسي سیستم د پیاوړتیا لپاره ښه وسیله ده، دا باور څومره سم دی؟
دا بالکل یو غلط باور دی. ولی په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وہی یا چرس وہی یا آئس یا شیشه امفیټامین وہی جن د وینی هغه جریان چې دی سری کوي د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوک حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه چې دوی دا فکر کوي والا نشه د تقوی سبب کیږي نه بلکې دا اغه ول کې د دې اغه صرف د میتابولیزم خبره ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبره ده چې تیزیږي نو د هم ور سره تیزی بل اخر کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي نو بیا برعکس د شنتوب د جنسي قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسي سیستم باندې بد اغېز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي په دا وخت کې، چون د دوی هغه جنسي غدوات د پرمختګ په حال کې دي او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نور وختونو نشې بد تاثیرات کوي. د دوی هغه کمی جنسي غدې چې دي او جنسي ساختمانونه چې دي هغه ته هر نشه زهر دی او په نتیجه کې د هغوی د مشکلات او ستونزو او مرضونو سبب کېدای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 1260 مزنی سپو خبریږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یوه روغتون کې بستري دی وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړ او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپیره ډاک پاته دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ اوس پراته په ښار کې. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس د شوق څه کوله نه، زه ولاړم غټ موټر چلوي، زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم ما یو د خاله زوی هغه جنګ راته والی ول چیرې ما زه دایم نیمروز سره غلی بر ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی ما زراسه پیدا مې کړه چې زه ورلم ماښام بانډار سره کوی سګرټیا مو سره واله د روین وس کوله زموږ در مخه بيدو سو زوی ګړې لا پر ځای پر لسر خېدلم پر مال چې فکر نه بار به ولیا خوب راځي مال تر واخه چې زه وس کوله هغه ما تم راکړه د بر روین را واخسل یم ما دوه درې تور سره وس کول خو ډیر شایسته خوند راکې خدای دې خراب کې اخ بالا چې در نن نه راته ولی چې مکه و یا مست کوه یا دا یس راتول اخ ما ور سره وس کول چې ور سره ومس کول نم سارم بیا په خدای چر چې وس کول چر سره غره کم خن راکوي بیا ما ته تیپ سره نو زه بر ما شام ز دبل مشپ م بیا ور سره وکړه خلاند درته کوم چې دبل شپ ما بلای د پیسې ور کړی دته نه و ام سو پیسې را ورل اما را کو د کندار ته مې را کتر راکوي په موټر کې غټ موټر سره دغه زای سمې ګر سره غ 2.5 ګرامه ورته وای د 5 ګرامه درې نو د چې مې را وخت او ګریس ته چر را رسیدم په ګریس کې بیا موږ شناخته و ما زوی مو چې هغه پر کور مش پاس ولنه هغه بیا درغل عملیو هغه ته چکټنه سو چارت مې سره شروع کړل بارو چې نیمروز تکلې وی پلان کوي به نه لیدلی شي به نه جنجا خستی ما دی وایم سی ولا واخ اخ په هغه شپه مې د دې سرم نه چپسی وکړل نه اچ شورین مر واخ سس کول مس کول مل نه در تکوم کندار ته مزانه ورسوینه ما خو د خپل په فکر دا و چې کندار ته ورسې جې بالا بیا نو نه کوي هغه کور ته رالو نه بار مو طاقت نه کړي چیرې سرت مو دردونه کوله نه د ضرورت ډیر ورته پیدا کړي بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کړي په نشه کې فسرالو خو لاندې در تکوم چې استیم پر لاړ اخیری غلاتم چې ودرېدلو بیزتیا رنگ زرګي ارت سره جن شې سره تړلې دي کله مل سره سره کښې نه خما خا پیدا غري چې په نشه کې به ور سره راځي چې چرس کې چې و ورځي چې شو وس کول خما خا بیا چرس هغه رقم خو نه در کې چې شو سره ونس کې کله چې شو وس کول خما خا به روین ور سره سکه چې روین و ورځ ور سره وس کې دوه ورځ به خما خا هغه چې دوی خو نه در کې روین ور سره پیدا کړي او چې رقم سره یې په خدای کمزوري کوي سره او ذلیل کوي د نشه پای ډیر زلالت دی دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نیسي او د انسان مهم شي انجلغه
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کیږي او مرزیه ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه سي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی، دا څومره شپه ده چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خاص هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوره نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې در سره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه را سپیره کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کړم؟
له یو چا څخه یې پور کړه، په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا هم عجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس دې سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم، هغه مې ساتي. ما مې ورورک ته ویلي دي، هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي، په میاشتو میاشتو له کوره ورکې. زه وږې تږې په کور کې ناسته یم، ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تبې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې ولاکه طلاقه کړم. له دې کونه به دې یوازې جنازه وځي جنازه، طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی، لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله. زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنې بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنڅوم لری چې زمانه د طلاق کی؟ ها
شکر خپل ورورک لرم، داسې به مې در نه خلاص کی چې ته به پوهم نشې.
ها ته په یو ورور دومره زړه وره یې؟ مونږ اته ورونه یو اته، دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړه له وویني بیا به څه کوې؟ ها خوش مې عذاب مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې کا پاتې کېږي امدا د ځای دی پوشوې.
خدای دې ځواني مرکه، خدای مې دې کونډه کې. خیر دې ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده، زه او دی به یې په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډو، خو پرېښودلی نشم، خپل وسته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.